موږ به تاسو پیغامونه راوخلو او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سي پر واتس اپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خبرونه کې به نشر کړو. اوس هم زموږ لمړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو ریډینګ ته سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولا داسې خبره ده چې دا مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکم په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحي مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکله پرابلم د ولادت حال کې اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر شوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لري ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څو کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسي بې فایده ده. نو د دې خطر کچه لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا دوهمه مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صایبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده. یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه دا میندې سه بارداره ده، دېته هغه غذا یا هغه مواد غذایي چې دېته ضرورت لري هغه ورته ورسېږي او یو کم خونی دا ښځه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطره دا موضوعات نو لږ لږ لوړ شوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې په رښتیا باندې دا ډېر څه ده، خو دا مونږ خپله تجربه ګورو یعنې دلته شفخانه کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو زموږ دوی نوري میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د ټلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې شدي د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترام او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړل شوې دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوي او څونه جګه شوي. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډېر ښه حالت نه درلوده، فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي. د ډیرو ماشومانو زیږون چې هره ښځه کم تر کمه شپږ اولاد لري، همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده، یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري. خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بعضی قربان ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو له علتونه دي. په دو باندې باید ډېر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب وویلې، په هغه ناامنو سیمو کې، لرې پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده، نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسي، چې څو هر څوک وکولی شي په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دې ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده، او په هغه کې ما له ډېرو تلاشونه په یو لک ژوندې ولادتو کې 450 ولادت ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې، مخصوصا په جنوبي آسیا کې، بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوانه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپله طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړله په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کانادا افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي، دوی تقریبا 6500 قابله فارغ کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګسي، هغه تعلیمات د صحي جګسي، سطح د سواد جګسي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیع د صحي خدماتو منځته راسي.
مننه ډاکټر صاحب، اوریا خیل بیرته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دی، او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له ډیر شو څخه تر د شلو څخه تر ډیر شو فیصدو پورې کمی سوي دي. آیا تاسو په هغو ځایونو کې، په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دعا همکاران.
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ قطه قطر راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون، او موږ تاسو ژغ واورېدلی سو؟
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته. زما په نظر د اګست 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ، طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو،
په کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلیتګان لرو، د ډاکټرانو لرو، ډیر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارات نه وو، دلته ډیر د ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کار کوي او ناروغان به تداوی کوي، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوي. خدای غنو ورسته چې دوی لارو مونږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او د وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ول ډیر ماشومان ملکی دو دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، مونږ ته ریفر کوي، مونږ ته راځي، ناروغان مونږ ته راځي. کله چې مونږ ته راځي، مونږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې مونږ ته راځي، مونږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته، او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهیږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا کې مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات لیک نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ و مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطح د خلکو ډېر کته ده.
او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لیک کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي، بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانه ته. داسې خونه کېږي شفاخانه کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل مونږ نه لرو، خو بیا هم لیک چې خپل زامت مونږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله ولې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکټر کمبود ده. مونږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکټر کمبود ده، یو ډاکټر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځوان باندې بیا پنچول کړي، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب، زه دران زبیرته تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د ملالی روغتون رئیس یاست، تاسو واورېدل چې زه دران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې، او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ. په کور کې د کوچني زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات شي، ایا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه؟ او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شوزو تداوي وکړي او د کوچني په زیږون کې ورسره مرسته وکړي؟
مننه کوم. درس مریم خدای د تیبي تجهیزات نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت برخه کې یو روغتون ته راځي، کنه هغه خو یو مسله د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدید پرکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدید مثلا پی پی چې خونځي او ډېر شدید عمل دا غرضي خو کابل کې خصوصا زموږ په روغتون کې ډاکټر صاحبانو مشته ترنا ډاکټر صاحبانو مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی موږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت چې مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د ویني کمواله دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي نو هغه وخت بیخي پرمخ تللی وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلي هغه وخت نو څه بیخي وسایل هم ښه وي ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک خو څه مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي څه د زر دا خصوصا دا مرکزی شهر روغتونونو ته ځان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخ مخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د موږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته موږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې دلته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکوي یعنی موږ کافي هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې انستیزي موږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا موږ نه شي کولای څنګه وکړو او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشين د انستیزي ده چې موږ دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مسأله چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د موږ روغتونونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په بیا بد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلم څه نور د پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نصری نور یا خل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذې د کوچنی پر زیجون باندې مړې سوي دي
مننه زه متاسفانه د ایسایخ ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي ایسایي وي ځکه چې یو له مخالفین نه دغه ایسایي ویلونه زه نه پیګم چې څونه به دا تاسو کولای شئ چې بیا نه روغتیا د وزارت مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ
شه مننه ډاکټر صاحب بل پوښتنه به دا در څه وکم چې په داسې حالاتو کې چې ځینی ستونزې رامست کیږي د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامست کیږي په کوچنی د زیژون پر محل باندې د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتیږي یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر محل د یو شذ ژوندۍ پاته کول او په عین حال کې د کوچنی زیژول یا سی سیکشن عملیات کول دغه څومره یو وضعیت رامسته کیږي د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی
مننه هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروید هغه شفاخانه باید آماده یه هر نوع حالت که امبولیزم ده که د انستیزیا مشکلاتی که سی سیکشن ده ولا غونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نیتی ده غیری بارا دا یو تیم په غاړه نه لري په شفخانه کې څو تیم لري چې هغه که د داخلي ډاکټر ده جراحي ده د نسایي ولادي ډاکټر ده انستیزي ده ماشومانو ډاکټر ده مختلف بخشونه دي چې دوی باید په هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دی شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالي نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کامپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري. ولې د شفخانې مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راسي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده وي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکئ، په خپل ژغت کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم. په دې لچ تاسو بره تشایست ساسو اوریدم ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم د کندهار نه می تماس نیولې دي. ستاسو میلمنو سمې دا پښتنې دي په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې اندی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی د کیږي دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نورت پلان لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته دی ورته موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا د کلینیک سره بوزي بل کلینیک ته ورته وای نو در اخر شپخانه ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکي او ډیر د زنانو ته یا مستس خوند ته پرمختګ نه وکي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پرې شو د موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی ویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي ستونزه ورته پیښه سي څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي.
مننه پوښتنه وو تاسو څنګه چې په یوه د کابل امبولانس مونږ خو په ټول افغان
ډاکټر صاحب زدران تاسو ژغ موږ نه اورو که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړي. بله
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي مثلا یو مریض ریفر کوو د یو شفاخانې نه پاسې ورپسې مریض بیایي
بلې له بده مرغه ستاسو ږغ قطه قطه راځي. تاسو یو ځل بیا خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ چې موږ بلې اوس سم سو. مهرباني
ما وایم چې په ټول افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده چې هر څوک چې ناروغ وي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په مطابق شفاخانه ته پیښي عمل ته تسلیم کوي او بیرته راځي. خو موږ هم په کابل خو داسې نه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض پسې لاړ شي راوړي. د دې لپاره ده چې د یو شفاخانې نه بل شفاخانې ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو. په مجموع کې هماغه امبولانس ته زنګ وکړو. خو راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې
کله چې مریض ال تزی او خو وی بل کلینیک ته ورسې. خب لمړی خدا خبره ده دا خبره بشي باید مریض د خپل ناروغي مطابق به کلینیک تلاشی که هغه یو کلینیک سراپا ده. هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبورې ده چې ولیږي وای ورشه شفاخانې ته، اما غذا چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک بیوسې نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران، زبرت تاسو تر اعظم فایزي صاحب تاسو کپدې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیر پروتو سیمو کې نسته، هغه مر کلینیکونو لکه څومره چې باید وي.
بله دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې ده، مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چری روختون د سه مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روختون وي، او نور د کلینیکونو څخه د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولای په یو کلینیک دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کیږي هغه د ولایتي روختون ته. د ولایتي روختون کې دوی امکانات لري او د دې سره کومک وسی هم، یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمل وي دوی سره کومک وي، او که بیا دوی نشي کولای بیا دا هغه ځای نه دا مریض بفر کیږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روختون ته، سه مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شبخانه ده یا استخلاف شبخانه یا یو سال دو بستر روختون ده سه یا دلتا رزی. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته، مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره، دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري، مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، سي نسي کولای چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه بیا یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي او ځان نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک، هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي، هغه وخت بیا موږ مسره نشي کولای. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي، او د دې رجدهي باید په سره سیستم، یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي، او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي، یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وسی، او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټیږي او خزه او مایندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و ان شاء الله په آینده کې
یو منظم سیستم سیه جوش. ډاکټر صاحب فیضی، ډاکټر صاحب اوریاخیل، یله تاسو خبر بل پښتنه وکړم، د امیندواری پر مهال کوم ستونزې رامسته کې داسې تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي، او شته او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس پکار سي او ډیر ور باندې نه وخت نه سي؟
مننه. اول خو امیدوار خدمت کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاص پام لرنې ته ضرورت لري، که غذا ده که روحي حالت ده، دا باید ډېر آرام او ساتي. فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه ده، ونه کي چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهېږئ، حتی دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه شي بیا نو مور خپل نس مړوي د هغې لپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او چې غذا خلکو ته چې یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه امیدواره ویرسوي ولې کوی سي له ډېرو ساده شیو دي هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شودې مستې هګۍ دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي په رادیوګانو کې په کنفرانسو کې په کلو بانډو کې دغه د سي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي سردرد د ښځه پړسو ورته پیدا کیږي رنګ یې ډېر سپین اوړي چې کم خونی لري یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډېر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو فامیلي میډیسن برنامه ولرو تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي یا ورځ ناوخته راشي مړ شي دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي، حداقل د حادثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړ شي، اولاد ته شیدې ورکړ شي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کې یا ماشوم زیانوي یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې لپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، تغه سره ده چې د دوی اقتصاد ایجابه وي. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي دوی پوهېږي چې که دا وضع خرابه شي په کور کې ولادت صورت ونیسي دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، تغه سره ده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس دار پالیسی په سطح باندې تصمیمونه د تنیول کیږي او زموږ په نه چې کار وکړي صحیح. ولې په مجموع کې عامله دار ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام او ساتل شي، فزیکي ډول باید آرام او ساتل شي او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیری باید وشي تر څو چې د دومرینه تر سرحدې موږ وکړای شو ښکته راوړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته به تر اعظم اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو مشت خپلې پښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرو له لارې مشت خپلې پښتنې پرېږدي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221205001 او د واتس اپ شمیره ده 00420221205001. تاسو موږ تخپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سي او په لیکلې بڼه هم پښتنه پریښودلای سي. اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پښتنې ته
سلامونه احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته زما پښتنه د ډاکټر صاحب نصری نور یا خیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشر دي په غاړه ده او کنه. او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې دوه ازموینې دي، اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبان اخیستل کېدی چې د پوهنتون نه خلاص شول ترې اخیستل کېده او سږ کال یو ازموینه اخیستل شوې او دوهم معلومات نشته. ودی اکله میته پختنه کوله چې داس مینه پاکله معلومات راکې ډیره مننه.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ باوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریښه و ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو غواړي چې د دوی پښتنې ته جواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولینا اوروره تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د تی وی شورا مسولیت نه لرم ولی همکارانو سره په ارتباط کې یم. امتحان شته ولی دا چې څه وخت به امتحان وختي اتمنه درته اعلانې اما بل امتحان مخ کړه او ډاکټر صاحبان به ان شاء الله د امتحان سره ورسی.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم، که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې شوزو د خواص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
مننه.
په
اوسط ډول زمون په روختن کې پیاو هفته کې، یعنی پیاو هفته کې د نسوي ولادي مراجعه کوم چې یو نیم زره خوبي تاسو په میاشت کې ضرب وکي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسله وکي چې پیاو هفته کې مسله د مونږ مراجعین مسله خو ونه وایي مځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم یو نیم زره مونږ حداقل پیاو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر تاسو په نظر باندې کافی دي؟ که مخکې تاسو ویل چې کم دي، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو په روختون کې یوازې د غستون زده ک پر پراخه کچه باندې د غستون زسته؟
زما په نظر په مجموعي ډول زمونږ په روختون کې کبی پرسونل کمبود شته ده، ځکه چې دا خو ټول د ساتنې شفاخانې دي او ټول تخصصي شفاخانې دي، او په قرار د کرونا له کبله قرنټین وو، ابل کالج انټرنس امتحان نه واخیستلی، او موږ طبعا زموږ ترینیا او یا هغه کسان چې تخصص اخلي لیکي، خو بیا هم همدونه چې دي پخپل کچه باندې کوشش کوي، په مریضانو باندې ډیر زیات او د سیبیل بار یو هغه باندې ډیر زیات دي، د کار لود هغه باندې ډیر زیات دي، خو هم خپل زیات باسي، دا مشکل ده چې حل کول باید نه پد لیک بسونه په شفاخانو کې ډیر شي، ځکه چې دوه مرکزی شفاخانو دي د ټول افغانستان نه، د ټول افغانستان موته ناروغان دي فرقيږي، هغه ناروغان چې حال خموي او هغه یو ټایپ سي نشي کولای، مونږ ته لیږي چې مونږ امکانات دی هغه نه ډیر ده، مونږ ورته یو شای وکړو، او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیات ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیزیل تاسو په پښتنه وکم د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د امه روغتیا متخصص نادیه اکسیر ویل دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسیدل ک په 2001 کال کې چې وو، په 2001 کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه 1400 د کوچنی د زیږون پر مهال باندې مړ کېدل، او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې 1640 تر 1800 وو. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغه مر زیات سي لکه دا شل کال مخکې چې وو؟
مننه. زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې، او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سی آر سی او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزی روغتونونه ټول د مرکزی روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي، او نور ولایتي شفاخانونه هم دې نیولې، نو دوی ها غیر لدینه چې مثلا ماشات طول استفته ورکی داکتر صاحبان قبل سایگان، نو دیده مثلا در مریضان تا خوصان ماین دو تا خوراکی مواد و عدویه ملزمه تیبی او در نو شنس دوی تا ضرورت داری دوی برتا برابری، یعنی اوز فعلا دومون دیر مشکلات کم سویده، او اتا زه ام دا اوز اینم یا بودی که در خلق و اقتصادی وضعیت دیر خراب ده، دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کده سر کیږي د ولاتی په برخه کې، نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رے دا ټول شان چې دې ته ضرورت لري همدلته ورته برابر، یعنی یو مریض هېڅ د باندې نه کوم شی نه اخلي. او یو خبره او بل تغذی مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذی مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دوی ته لږ انرژي ورکړي، په دې چې دا مینده چې اوس دلته فعلا ولادت کې او دلته راځي کابل کې چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک چې اوس فعلا شوی ده زما په نظر انشاءالله دا کومک غالبا نشه د مرکزي روغتونونه د ولایتو کې هم دا شروع شوی ده که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلې سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد دا ټول شفخانو ته ورسیږي انشاءالله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي. اوس فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده، یعنی زموږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندې مشکلات چې په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده. نو انشاءالله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لرې په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده، یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مساعد مونږ سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي ستاف ورته برابر شي مواد ورته ورسیږي دوا وي منظمه وي منظمه طبي ورته هغه برابر شي. نو انشاءالله دا مسله باید انشاءالله بعد له دېنه دغه ارقامونه شاید ټیټم شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو د طالبانو حکومت ته څه وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیږون د ښځو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویلې چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت صحت امینه و، ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه